دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان مدولار چیوال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د پریکړه لیکونو د مسودې او اجنډا د چمتو کولو پر سر د امریکا او چین ترمنځ اختلاف ژور شوی دا بحث چې له 2024 کال راهیسې روان و په وروستیو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واک ته رسېدو سره زیات شوی هغه هیواد چې د یوې ځانګړې قضیې په برخه کې د مسودې د جوړولو او وړاندې کولو واک لري د سولې د ماموریتونو یا بندیزونو د اجرا د څرنګوالي شرایط ټاکلی شي دغه لوری چې مسوده چمتو کوي په امنیت شورا کې قلم لرونکی بلل کیږي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د هغو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ ناستې مشري کړي چې د اندورا استرالیا کولمبیا ایکوادور اروپایي اتحادیې فنلند ګرجستان جرمني آیسلند جامایکا کوسوو لاتویا لیختنشتاین موناکو منګولیا سلووینیا او سویډن هیوادونو استازولۍ کوله په دې ناسته کې چې د فبروري پر 11 تر سره شوې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي چارو عالي استازي هم ګډون کړی او د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت یې وڅېړل د کاناډا حکومت د فبروري پر 15 یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو د ناستې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځینه وزیرانې سره راټولې کړې وې څو د طالب چارواکو له لوري د بشري حقونو د دوامداره سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړې په ځانګړي ډول هغه موضوعات چې افغان ښځې او نجونې اغېزمنوي قزاقستان د ترانس افغان کوریډور جوړېدو ته پاکستان او نورې خواوې هڅوي د دغه هیواد رسنیو د راپور له مخې د قزاقستان د ترانسپورټ وزارت ویلي د دوی د ریل لارو د ملي شرکت کې ټي زیډ رئیس پاکستان ته تللې چې د ترانس افغان کوریډور د پروژې د پرمخ بیولو لپاره د ترانسپورټ او لوجستیک له کمپنیو سره خبرې وکړي د افغانستان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د ازبکستان او پاکستان د نخلولو د پروژې هوکړه په 2013 کال کې د افغانستان د پخوانی حکومت پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې ویلي چې تیره میاشت د افغانستان صادرات 28 میلیونه ډالر کم شوي د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190 میلیونه او 200 هزار ډالر په ارزښت صادرات لرل خو د جدې په میاشت کې صادرات 28 میلیونه ډالر کم شوي له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړي چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ستونزو د حلولو لپاره یو پلاوی د دغه هیواد اصفهان ته استولې ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي د آزاد اروپا آزادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر موخه په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي یو شمیر چارواکو امریکایي رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره استازی سټیو ویټکاپ به په دې خبرو کې ګډون وکړي یوې 10 کلنې مور او د هغې 2 کلنې لور د هغو سختو ټپونو له امله سا ورکړي چې د پنجشنبه په ورځ په مونشن کې د یو افغان تبه له خوا د موټر په وسیله له ګڼو نورو کسانو سره ټپیان شوي وو څارنوالانو د جمعې په ورځ ویلي چې لږ تر لږه 9 کسان په دې برید کې ټپیان شوي چې د ځینو حال نازک دی بریدګر موټر د هغو کسانو په لور روان کړ چې د ماش د لوړولو لپاره د اعتراض لپاره راټول شوي وو مور او لور چې په دې برید کې سختې ټپیانې شوي وي د ټپونو د سخوالي له کبله مړې شوي د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی بریتانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې د روسیې شپږ سوداګریزې کښتۍ تعقیب کړي چې له سوریې څخه یې مهمات لیږدول د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بریتانیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یادې کښتۍ وروسته له هغه له سوریې وزي چې د دغه هیواد ولسمشر او د روسیې نږدې متحد بشار الاسد له واکه لرې شو د بریتانیې د دفاع وزارت په وینا روسیې له هغه وخته چې د اسد رژیم نسکورت شوی خپل نظامی تجهیزات له سوریې څخه باسي، او دا اقدام یې په منځني ختیځ کې د مسکو د جاه طلبیو لپاره یو سخت ګوزار بللی. په جرمني کې میش یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ د اعلامیې په هرکلی سره وایي د اتریش په جنوب کې یو 14 کلن هلک هغه مهال مړ او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې ګزارونه وکړل. د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې 23 کلن دی د فیلاخ په ښار کې نیولې. د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده
امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځنی ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د دوشنبه پورې سعودي عربستان ته ورسید. روبیو تر دې مخکې په اسرائیل کې د هغه هیواد له صدر اعظم بنیامن نتنیاهو سره په خبرو کې وویل چې حماس باید له منځه لاړ شي.
د حماس له خوا یرغمل شوي درې اسرائیلي نارینه د 15 میاشتو نه زیات وخت وروسته اسرائیل ته وسپارل شول. د یرغمل شوو کسانو خوشي کول د اسرائیلو سره د اوربندې یوې کمزورې موافقې برخه ده چې پکې دواړو خواوو موافقه کړې د یرغمل شوو او بندیانو د تبادلې په مهال به جګړه نه کوي. د حماس له خوا په خوشي شوو کسانو کې یو د امریکا او اسرائیلو تابعیت لرونکي ساګي ډیکلکن په نوم کس دی چې د خپلې میرمنې سره یو ځای شو. د ساګي میرمن د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو په مهال د خپل دوه لونو سره په یو خوندي خونه کې پټه شوې و. په دې برید کې 250 کسان یرغمل نیول شوي وو. هغه وخت چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو منځني ختیځ ته سفر پیل کو نو دغه خوشی شوی یرغمل کسان روغتون ته ورسېدل.
حماس د پوځي یا حکومتي ځواک په توګه دوام نشي کولای، او پرې کې هم تر هغه چې حماس د حکومتي او یا د واکمن ځواک په توګه پاتې شي، او یا هم د یو داسې ځواک په توګه چې د تشدد په کارولو سره ګواښ پیښولی شي، نو سوله ناممکنه ده. دوی باید محوه او له منځه یوړل شي.
د هغه وروسته چې یرغمل شو د خپلو عزیزانو سره ولیدل او طبي پاملرنه ورته وشوه، مارکو روبیو او د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دواړه د ایران د سیمه ییز نفوذ په ضد په خپل یووالي هم وغږېد.
ما او د بهرنیو چارو وزیر روبیو د خپلو کارمندانو سره په یو شمېر مسئلو باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړې، او تر ټولو مهمه یې د ایران مسئله ده. اسرائیل او امریکا د ایران د ګواښ سره د مقابلې لپاره اوږه په اوږه ولاړ دي. موږ موافق یو چې آیت الله خامنه ای باید اټومي وسلې ونه لري، او موږ په دې هم موافق یو چې په سیمه کې د ایران له شره باید پر شا شي.
د یرغمل شوو د معاملې د یوې برخې په توګه اسرائیلو 309 فلسطیني بندیان خوشي کړل چې له دې ډلې نه یې 24 د عمر قید په سزا محکوم وو. اسرائیل دا خلک ترهګر بولي، خو فلسطینیان یې د ازادۍ جنګیالي بولي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د غزې د کنټرول ترلاسه کولو او بیا رغونې خپله خبره تکرار کړه.
مونږ به غزه ولرو او به ساتو، او مونږ به ډاډ ترلاسه کړو چې سوله وي او هیڅ ستونزه بنه وي، او هیڅوک به پرې اندېښمن نشي. مونږ به په سمه توګه پرمخ بوځو، او مونږ به په ډېره لویه کچه اقتصادي پرمختګ وکړو.
د اسرائیلو پوځي بریدونو د حماس سره د جګړې له پیل راهیسې د غزې ډېره برخه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. اسرائیل وایي چې ترهګر په نښه کوي، فلسطینیان دا بریدونه بې توپیره بولي. ټرمپ وایي چې هغه غواړي سیمه ییز لوبغاړي لکه مصر او اردن د جګړې نه بې ځایه شوي شاوخوا 2.3 میلیونه فلسطینیان په خپل هیواد کې ځای په ځای کړي، خو دا هغه څه دي چې هیڅ حکومت یې د ترسره کولو لپاره لیواله نه ښکاري. دا و د اره شرابا سادی د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو.
د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکو زودر ویلی چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو په باب باید زر تر زره د افغانستان سره خبري وشي. مارکو زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د نه هدیر شو کسانو د ټپي کولو د پیښې نه وروسته ویلي چې د مجرمانو استول باید هره اونۍ تر سره شي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم ویلي چې څوک چې ورانکاری کوي باید تر ټولو سخته سزا وویني. نور جزئیات په رپورټ کې.
د جرمنی د لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکړی چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیول شي او د جرمنی امنیت باید لومړیتوب ولري. د جرمنی د رسنیو سره د خپل مرکې یوه برخه د یک شنبه په ورځ په اکسپانی کې خبره کړې او په یو متن کې لیکلي کوم افغانان چې ایستلو ته چمتو دي باید وایستل شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره خبرې وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنکړو.
مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان کنسولګری په یو غړ اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له حکومت سره د همکاري ټټر وهلې. د فبروري په 14مه د بایرن ایالت په مونیخ کې یو ځوان افغان کډوال خپل موټر په خلکو وروست او لک تر لګ نه هدیش کسانې ټاپیان کړل. له ټاپیانو یو 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مودي د شنبه په ورځ په روغتون کې ساور کړه. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز چې د پیښې ځای ته ورغلی ویلي هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید سخت سزا وویني او د سزا د تیرولو نه وروسته له جرمني نه وشړل شي.
دا باید تل څرګند وي. هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید د سخت سزا تمه ولري. البته چې دای به دلته د اوسېدو هیڅ حق نه لري. دای به هم د خپلې سزا مودې له تیرولو وروسته له هیواد نه ووځي.
دا په تیرو 9 میاشتو کې 5 مرید دی چې په جرمني کې کیږي او په هغه کې د کډوالو لاس وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس تیره اونۍ جرمني ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې اروپا د کډوالو په مدیریت کې پاتې راغلي او په کور دننه له جنجالونو سره مخ ده. ټاکل شوی چې د فبروري په 23مه په جرمني کې ټاکنې وشي. د کډوالو مسله په ټاکنیزو بحثونو کې ډیره توده ده او وکتل شي چې د جرمني اوسني حاکمان او راتلونکي حکومت د کډوالو په باب کوم نور اقدامات کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ترکیه کې کوردان تمه لري چې د دوی بندي مشر به زر اور بند اعلان کړي چې د کوردي یاغیانو او د ترکیې د حکومت ترمنځ د لسیزو جګړه پای ته ورسی. خو د ترکیې ولسمشر لا تر اوسه روښانه کړې نه ده چې په کومو شرایطو به سوله وکړي. ډوریان جونز د استانبول نه رپورټ رالیږلی چې تاسې پښتو ژباړه اورئ. د کوردستان کارګرګون یا پی کی کی ممکن د یو لړ ډیرو امتیازاتو په بدل کې د ترکیې د حکومت په ضد خپل 40 کلنه جګړه ختمه اعلان کړي. د پی کی کی مشر عبدالله اوجلان به ممکن د ترکیې د یو زندان نه یو ویډیوي پیغام خپور کړي. دا پیغام په ترکیې کې د کوردانو ملاتړي دیموکرات ګوند د استازو تر خبرو وروسته خبري.
تمه دا ده چې هغه به همداسې اعلان وکړي یا به اعلان کړي چې د وسلوالې مبارزې دوران پای ته ورسېدو.
انقره لا هم د وسلواله ډله او د هغې متحدین په ګاونډیو هیوادونو کې لکه عراق او په ځانګړې توګه سوریې کې یو ګواښ بولي. په سوریه کې کوردی جنگیالي د ترکیې پولیس ته څیرمه پراخې سیمې کنټرولوي.
د ترکیې د سولې پروسه به تر ډیره پورې په دې پورې تړلې وي چې په سوریه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي. نو موږ وینو چې ترکیه محتاطانه چلند کوي. دا په دې معنا نه ده چې ترکیه په خپل دریز بدل نکړي، خصوصا که چیرې احساس کړي چې د سوریې کوردانو یا د ترکیې د سولې پروسې سره د پرمختګ هیڅ چانس نشته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا د ترکیې د سولې لپاره غوره فرصت دی، خو هغه لا هم معلومه کړې نه ده چې آیا کوم امتیازات به ورکړي او کنه. شنونکي وایي چې د جګړې پای ته رسیدل به یو قیمت ولري.
د هر ډول وسلو ایښودل یا خلې سلا کول یوازې یو فریب وي او پی کی کی شاید دا حقیقت ونه لري. دغه ډله به ښایي د یو بل نوم لاندې بیا څرګند شي، ځکه چې دوی به لا هم دا دلیل ولري چې مصالحانه مبارزه ضروري ده، ځکه چې د ترکیې کردان خپل ډیموکراتیک حقوق نه لري.
په ترکیې کې د کردانو د سیاسي حرکت په وړاندې د حکومت سخت چلند لا هم روان دی. انقره کې د کورد پلوه خاروالان برطرفه شوي او کوردي خبریالان نیولي دي. که څه هم د پی کی کی مشران وایي چې دوی به د عبدالله اوجلان هر ډول پریکړه ومني، خو شنونکي خبرداری ورکوي چې که د جګړې اصلي ستونزې حل نشي د سولې احتمال کم دی.
هر ډول وسله ایښودل یا پی کی کی شاید د خالص علاقه کول یوازې یو فریب وي او حقیقت نه لري. دغه ډله به ښایي د یو بل نوم لاندې بیا څرګند شي، ځکه چې دوی به لا هم دا دلیل ولري چې مصالحانه مبارزه ضروري ده، ځکه چې د ترکیې کردان خپل دیموکراتیک حقوق نه لري.
دا جګړه په 1948 کال کې پیل شو او د سولې پخوانۍ هڅې ناکامې شوې دي. اما نظر پوښتنه ښیي چې خلک د دې نوې هڅې په اړه شک لري. خو د عبدالله اوجلان لپاره چې 25 کاله په زندان کې تیر کړي، دا کېدای شي د ازادۍ وروستی فرصت وي. د دوریان جونز د راپور پښتو ژباړه، امریکا غږ، واشنگتن. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. کابل کې اوس هم یو شمیر د خطاط او نقاشۍ مرکزونو ته په لسګونو نجونې او هلکان مشق لپاره ورځي. د نقاشۍ او خطاطۍ مرکزونو مسؤلین د زده کوونکو د علاقمندۍ یادونه کوي، خو زیاتوي چې د دې هنر د ودې په موخه باید اړوندې ادارې واړه او لوی نندارتونونه هم جوړ کړي. شمس آریانه پاړه رپورټ لري.
د نقاشۍ او خطاطۍ په دې مرکز کې چې په لسګونو نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، مسؤولین یې وایي چې د تیر په پرتله یې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی.
در گذشته ما همیرواله داشتیم، فعلا هم همیرواله داریم. مردم علاقمندی زیاد داره به بخش خطاطی، اما شرایط اقتصادی ممانعت میکنه تا بیاین و بیاموزن. قبلا در حدود 45-46 دانش آموز داشتم، چون در زمستان دانش آموز زیاد میشم، من اینجا را زمستان آغاز کرده بودیم، باز بهار که میشه دانش آموزا کم میشه، باز فعلا هم حدودا 20-25 نفر دانش آموز در بخش کارشناسی داریم.
د دې مرکز مسؤلین که څه هم د هنر او نقاشي اغیز په ټولنه کې اړین یادوي، خو زیاتوي چې د دې هنر په واده کې باید اړوند ادارې د دوی لپاره واړه او لوی نندارتونونه جوړ کړي.
راه دیگه که میتونیم ترقی و پیشرفت بتیم است که از یک نمایشگاه کوچک شروع تا ای که بتونیم توسعه بتیم به یک نمایشگاه بزرگ و کمک صورت بگیره. فقط ما مشکلی که عمده ما دارم این است که امکانات ایره ندارم که من جای کلانتر برای آموزش شاگردان داشته باشم، طبعا مشکلات خرید فروش به مخصوصا در این مدت زمان یک چند وقت میشه که خیلی زیاد کاهش یافته. مردم گرچه خیلی زیاد علاقمند هستن، نظر به مشکلات اقتصادی که دارن نمیتونن مثلا یک تابلو را حتی به ارزان ترین قیمت اونا خریداری بکنن.
بلخوا د نقاشي او خطاطي په دې مرکز کې یو شمیر نجونې وایي چې د ښوونځیو تر بندېدو وروسته د دې هنر زده کول ورته یو فرصت دی او هڅه کوي په دې برخه کې ځانونه په هنر سنبال کړي.
دوه میاشتې کېږي چې زه د خطاطي کورس ته راځم او ما ډېر شیان زده کړل د خط په باره کې، او زه پوه شوم چې کوم حروفونه د خط مابین کې او د خط په سر لیکل کېږي.
د خانه افسردګي نگیره و زیاد در مشکلات خود غرق نشایم، آمدیم هم اینجا یاد بگیرم یک هنر.
که چه هم پا افغانستان که اوس محل ده هنری اثار و تابلوگان و ده پلور بازار کم رنگ دی، بلخوا پا دی مرکزونه که پلوی شمیر ها غنجونی پزدکلو بخت دی چه دره کال اوس ول ده طالبان للوری پرمخ ده شونزی و دروازه تدل سوی دی. شمساریان، امریکا، آژاغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په دې وروستیو کې په شیکاګو کې د 2015 کال برقي موټرو ننداره وړاندې شوه. د برېښنایي موټرو بازار ګرمېدو سره دا امکان هم لیدل کېږي چې ممکن د ډیرو فدرالي مالیاتو ورکول هم ورسره ختم شي. د امریکا غا خبریال کین فارابا راپور را لېږلی دی، تاسې پښتو ژباړه اورئ. دا د یو ماشین په څیر غږ لري او تر ډیره شاید د انجن په څیر هم وي، خو په کومه وسیله چې د ډاج چارجر دا موټر چلیږي هغه د لوړ غږ او ځغاستې پخوانی قوي انجن نه دی. دا یو بشپړ برېښنایي موټر دی. په داسې حال کې چې د ربړي ټایرونو د سوځېدو بوی او غږ حقیقي دی، خو د چلیدو پرزې ټولې بدلې دي.
فکر کوم هیڅ باور به ونه کړی چې دا یو برېښنایي موټر دی.
ریان ناگود په سټیلانټس کې د داخلي ډیزاین د برخې مرسیال دی، کوم چې د ډاج برانډ مالک دی. د ډاج چارجر ماډل موټر د امریکا په تیلو چلیدونکو مشهوره او اوږد تاریخ لري. ناگود وایي چې دا په برقي موټر بدلول چې بیا یې د $10,000 نه لوړی یوه ډیره مهمه پریکړه وه.
موږ پوهیږو چې دا هغه څه دي چې هیواد یې پر لور روان دی، دا وخت نیسي.
په 2022 کال کې د بایدن ادارې لخوا د انفلاسیون د کمولو په خاطر د $1,500 پورې د مالیې د کریډیټ قانون په امریکا کې تولید شوی قیمتي د برقي موټرو په ارزانه کولو کې مرسته وکړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ د کریډیټ سیستم پای ته رسوي. ناګود وایي چې دا هڅه د برقي کیدونکو موټرو د پرمختګ لپاره لوی فاکتور نه و.
You're getting a different
تاسو ته د موټرو د پیرودو لپاره مختلف کسان راځي چې دا د دوی لومړی یا تر ټولو مهم فکر نه دی.
د تیر کال هڅو په امریکا کې د برېښنایي موټرو په خرڅولو کې ډېر مرسته وکړه. د کاکس آټوموټیو د راپور له مخې په 2023 کال کې 1.3 میلیونه نوي وسایط پلورل شوي چې دا د 2023 کال په پرتله 1.3% زیاتوالی ښیي. هیڅ یو برېښنایي موټر د اوسنی فدرالي مالیې امتیاز اخستو ته واجد د شرایطو نه دي. په شمالي امریکا کې د ټویټا یوازنی بشپړ برېښنایي موټر BZ4X هم کریډیټ لپاره برابر نه دی، ځکه چې دا د متحده ایالاتو نه بهر تولید شوی. د دسمبر په میاشت کې ټویټا اعلان وکړ چې د خپل بی زی 4X ماډل موټر بیه تر $6,000 پورې کم کړې.
مونږ ګورو چې برېښنایی موټرې ورځ تر بلې ارزانه کیږي.
میگا لپچوارا د ایلونای ایالت د برېښنایی وسایطو مامورې ده. دا ایالت د برېښنایی موټرو پیرودونکو ته $4,000 ورکوي. هغه د کام ایچ د انرژي ارزه کوونکي شرکت دی. د یوې کارکوونکي ملیشا واشنگټن سره د موټرو د نندارتون په یو خبري کانفرنس کې وغږېدله.
We have 100 million in rebates that
مونږ د سل میلیونو ډالرو تخفیف لرو چې په 2025 کال کې به د پیریدونکو لپاره وي چې برقی موټرې پرې سمي وساتي او دا به د ټولو پیریدونکو زمونږ د استوګنې د سیمې پیریدونکو زمونږ سوداګرو پیریدونکو او زمونږ د عامه سکتور پیریدونکو لپاره وي.
په داسې حال کې چې د برقی موټرو په اړه د فدرال د مرستو راتلونکي پوره څرګند نه دی، خو بیا هم ټرویر وایي چې پیریدونکو ورته ویلي چې دوی برقی موټرې د نورو ګټو لپاره اخلي. د کین فارابا راپور، نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن. طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپینه خبري ارکو راس خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غټ یا صدای شما خبرونه په لانډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ ویل چې زموږ د جمهوریت د لومړی ورځو راهیسي په خدای باور تل د هغه ځواک ورستۍ سرچینه ده چې زموږ د ملت په زړونو کې پرته ده. ولسمشر ترامپ ویل چې د جان وینتر مجسمه چې دا مشهور اعلان یې کړو چې امریکا د غونډۍ په سر یو ملک دی چې د ټولو ملتونو لپاره به رڼا خپروي او ټولو خلکو امریکا ته سترګې نیولې دي. ولسمشر زیاته کړه چې راجر ویلیمز چې د روډ آیلند ایالت یې تاسیس کړی دی او د هغې پلازمینې ته یې پروویډنس نوم ورکړی دی او په امریکا کې لومړۍ کلیسا جوړه کړې ده. د هغه ویلیمز دی چې موږ باید د مذهبي ازادۍ د امریکایي ژوند د بنسټ د وی برخې په توګه یې مننه وکړو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې نن ورځ موږ باید د بشپړې وقفتیا سره د بنسټیزې ازادۍ نه ستاینه وکړو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه موږ باید قوي ودرېږو، لکه څنګه چې د امریکایانو نسلونه په ټوله نړۍ کې د جګړو په ډګرونو کې په قوي توګه باندې ولاړ دي او دغه جنګونه ترسره کړي دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زموږ د هیواد بنسټي خودونکې جورج واشنگټن زیاتره وختونه د امریکایانو نه غوښتل چې په دعا کې سره راغون شي. هغه زیاته کړه چې د دوو پیړیو نه ډیر وخت تیر شوی دی چې اوس هم موږ د ولسمشر واشنگټن حکمت ته غوږ نیسو او د هغه نه زده کړه کوو. ولسمشر ټرمپ په اخره کې ویل نو راځئ چې مذهب بیرته راولو، راځئ چې خدای خپل ژوند ته بیرته راولو. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کوو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.